نور مطالب به هم واوري. فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
بونسوار ا توس، بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټه کوربه وي. د کان فستیوال سږ کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي په وینا چې له پلازمینه کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky pour film kurun ko shakh wakar che de chat cha tin pache che de Hitler pour zede hunar wakarawa cinema de diktatorano pour zed wakarabi de kan festival para nur de Firuzi Azizi pura purki.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
د فلم ډایریکټر کوینټین فارونیت نو وایي که په سینما میان یو نو د کان فلم فیسټیوال جنت دی.
If you love cinema, this place is heaven.
په 1994 کال کې د پال په نوم د فارونیت نو فلم د کان فیسټیوال د سرو زرو میډال ګټلی و. وروسته له دوه ټکنیو کلونو سږ کال به کان فیسټیوال په خپل وخت د مې له 18 تر 28 روان وي. د کان فلم فیسټیوال په 1994 کال کې پیل شو چې هر کال یې تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په تیرو 15 کلونو کې چې د فلمونو دا ننداره پیل شوې ده، د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ یې هم په سرو غلیو پلونه ایښي او ګامونه یې اخیستي دي. دا فیسټیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله ترسره نه سو او پروسږ کال د مې میاشتې پر ځای په جولای کې پیل سو. د کان په فیسټیوال کې سږ کال 18 فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر 80 د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. خو سږ کال د دې فیسټیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاوی ته یې بلنه ور نه کړه او ولایت یې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برید دی. په کان فیسټیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کند فلم فستیوال لمړی ځل په 1993 میلادي کال کې پیل شوی، خو دا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سمه نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لمړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشرۍ د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فیسټیوال تقریبا منظم مخ ته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فیسټیوال ته سږ کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فیسټیوال د مې په 28 پای ته رسیږي. پر دې فیسټیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستر سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لا اجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالۍ سکهال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د مې په 15 د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیزې ډلې د اوکراین محلي میلوډي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دویتس اوکراینسکی فیلمه.
تاسو د اوکراین موزیک ته غوږ نیولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کېدای شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر په زړه پورې. که چیرته تاسو زموږ د موسیقۍ ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوره کړی. دا اوکراینی فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو په ترڅ کې هیر شوی وای. موږ دا میلوډي له هیپ هاپ سره یو ځای کړی ده چې دغه نوښت په زړه پورې کړی ده.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته 4 مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینۍ ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عملیې لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنۍ سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمې دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته یې رایه ورکړه او دا ځکه چې دا بریا سږکال ډېره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دی چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډېره شي او دا ډله بریالی شي. د سږکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې درېم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
په لندن کې افغان ادبی بهیر د یکشنبې په ورځ د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور په دې راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړي تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په درې واړخونو رڼا واچول شوه. د دې پر شعر خبرې وشوې، د دې ځینې مدني هڅې یادې شوې او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلونکي کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
د ګټې یا د سرمایې لویه برخه په دغه کې مصرفې ده. دا لیکوالانو په کتابونو په چاپ کې د ځنو فرهنګي غونډو په تنظیم کې د خلاص لاس درلوده، بلکې د ډېرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیولی هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخښلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظری سپین شعر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شعر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر و. کیسه لیکوال عبدالله مهاک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. ده ویل چې نظری یو بریالی سوداګر و. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخښلي نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده یې کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لاسنیوی کوه. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستی ویناوال د مرحوم نظری زوی میوند نظری وو. هغه د افغان ادبی بهیر د مدیر سولمل شینواری نه مننه وکړه چې د ده د پلار په یاد د غونډه رابللې وه. هغه د پلار نور فرهنګي ملګري هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو یې په زړه پورې ویناوې وکړې. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهی بوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسؤلینو ویل چې د دې پېښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانه په جوړېدو بوخت دی. د دې وی پانه لاله غوړی چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د ویشز یو نارینه لپاره دي. د هر یوې ارزښت 1500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه 300 ډالر تعین شوی دی. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شعرونه وی پانی کارونه چیرته رسیدلی.
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل یې خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو، د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه شي ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، و هغه سړي بیا د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویب سایټ کې. نو ویب سایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویب سایټ هماغه فورم چې دی د هغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې ووایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم، تاسو غواړئ چې د دې ویب سایټ له لارې بیا هغه شعرونه چې ستاسو او ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي، هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویب سایټ اصلي هدف همدا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات او دغسې شیان. هغه نو بیا وروسته پی کار کوو. اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 تر منځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلف فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي، هلته ویب سایټ کې دغه کوي پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې به بلې وبخښې، تر کله پورې به دا جایزې اعلانیشي؟
اعلان خو په خپله ویب سایټ کې همدا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر 1 نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه دا مسابقه چې ده دانو بنده شي، او د شعرونو
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځوان شاعر واورو، بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر لیوی نوی چاپ شوی ټولګی خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعر ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمین فنا وویل چې دواړه می خوشتی، هم مقید هم آزاد، خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه می پرې تسلی کیشي. دا هم د آمین فنا یو آزاد شعر د دې خپل شخص.
کاش که شعر می لکستال مرین نظر وای، سلی دن کے مسی دن کے تورے تورے استاد و گر گر استر گو غند خوک وائے، کاش کے شیر میں لکستا بے جوڑے حسن زی رو غلی و نئی وائے، استاد روح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وائی، لکه حس تمین توب وائی، کاش که شعر می کاش که شعر می وگم ستاد غیگ لرلی ستاد گل مخ ستاد تندی دخلو شبنم لند وی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا سمندر سڑوی موسیقی لکستا دزرد رزاوی پرگ رکی روانا دخوگی مین رناوی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا لمڑی دیدن وی کیفیتی ناشناوی کاش که شعر می لکستا لمڑی دیدن وی کیفیتی ناشناوی لکستا پستا اروا وی روح و زرم ورمین وی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا کوثری غک وی ما پلپو لپو چخلی سپیر خیال که می چنت را ٹکی دلی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وی سیغی که لکا پان را پی دلی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری زما غاڑکی میل وی خوشبوی دلونگو لٹٹر زما خطلی کاش که شعر می کاش که شعر می کاش که شعر می لک توای 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 او مین پری زما سڑوائی او مین پری زما سڑوائی کاش کے شیر میں
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شعرونو څلورم ټولګه په لندن کې چاپ شو. دا کتاب اتل هیلې نومیږي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شعري ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه سینه دی چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بل دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 زیات دی کتاب زما مخه ته پروت دی. زه د توې من دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه امر لیکنه ده چې د نیکه په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده تاس سپوک زوراسترا پاغي باندې ما کړی ده. نو دا کتاب شعرونه هم لدی او لیکنه هم لدی او په لیکنه باندې ختمیږي.
که چیرته شعر ته راشم څومره شعرونه پکې راغونډ شوي دي؟
بیا شمېرې درته زمشم، ځکه چې ګرانه ده. د 2015 نه په دې غاړه باندې اوس به ما ته چې 2015 نه په دې غاړه باندې تاولې دومره لږ شعرونه لیکلي دي.
دا خو بیا هم ډېر دي. څرنګه ستاسو پخواني ناچاپ شعرونه هم پاتې شوي دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شعرونه چې په دې کې راغونډ شوي؟
زه یو ډېر بد خوی لرم او یو ډېر ښه خوی لرم. ښه خوی مې دا دی چې زه شعرونه ساتم، یو شعر هم نه دی پاتې شوی. زما داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړي پریښي دي او بیا زما نه پاتې شوي دي، خو هغه به د ګوتو په شمېر باندې وي. بد خوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکریپ پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه 2-2.5 سوه ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکریپټونه ولیکم فلمونه هم رانور کی او سکریپټونه هم رانور کی او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقاله ولیکم ټول را سره نشته شیرونه را سره ټول دي د شیر په خپل باندې زه ډیر امین سلیمه د لیکنو په خپل باندې امین دي خپل لیکنو په خپل د نور د لیکنو نه خپل لیکنو په خپل قطعا امین سلیمه
نو په دې اتل هیل کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو ستاسو د غد نصر امانت هم په ځای کړی دی چې لشیر پرته نور شان هم پکې راغونډ شي وي دي هم داسې
ډیر کم دا او د دې نه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه نو د دې د پاره دا کم چې کوم لیکنه څېړنیزه لیکنه چې ما په تاسو پوک زراست را باندې کړی دی چې د نیچې په کتاب باندې شوی دا پروس کال غالبا لندن د وی بهیر کې ما ملګرو ته واورولا نو بیا را نه ورکیدله سټیج ډراما وا سټیج لوبا وا د ماشومانو لپاره پاسې چې پاتېږو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتېږو مونږ چې واړو پلار مې خو دې په جنتونو کې ساتي چې په پاتېدو هغه به تا خبره مونږ ته کوله پاسې چې پاتېږو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتېږو په دې باندې ما یو سټیج لوبا لیکلې ده د ماشومانو لپاره هغه را نور کېدل نو هغه په کتاب کې راوړل
ولې مول دا کتاب په لندن کې چاپ کړ
لندن کې مې ځکه چاپ کړ دا د دې خسته پوښتنه وکړه اېل ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټولې نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کړم نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه هغه وخت کې را سره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما وویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالي پورې دا یو کې د بنګلو نو ما چې زه وبه زغمم نړۍ کې نور هیوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم خو بیا پکې نظام واوښته بدل شو اور پکې د ډاکټر صاحب اشرف غني لاړ د هغې په زمان د اسلامي امارت راغې او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول نو ما بهتره وګڼله چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په برتانیا کې چاپ کوم یو ټوکې راته رالېږلې دی د هارډ کاپي نو زما د دې هارد کاپي ډېره ګرانه پریوزي په 13 پاونډ باندې یو هارد کاپي پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډېره ګرانه ده نو د دې خاطر نه زه څه کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپي نه د دې کمې چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کوم ای بوک بیا زه کیندل ته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دی شي هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغې معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدي درهمي کدي ناري هغه کې به ورکي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه به بیا د پښتو د کتابونو د خپرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره د دې لپاره به استعمالیږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ما ته راځي
له ډاکټر اکبر څخه په مننې د شعر په نړۍ کې تم کې شو منلې شاعر نور محمد لاهو خپل یو شعر د کلمې کوي
ژړې ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې څومره ژر مو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویښته سپین شول څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چاته خولې په تاو اوبه شو کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شېبې باندې بدلېږي پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و خو نن نشته وفات شوی د ویلې خوږې اوبه هم کمې شوې هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل زمانه موګه زخمو سره عادت کړو، زمانه موګه دوکه کړو، زمانه لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو، زمانه د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي، او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قسته په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم، سترګې خلاصې که وراسه ای د عشق ښکلې مرغۍ، زه به مې زوړ ویلون راواخلم، ته له سره هېرې شوې شنې سندرې بېرته پیل کړه، په لوړ ستونې دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي، چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي.
د خبرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جماعت له تاریخ خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جماعت په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرچا وروسته به له قسیم ځیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تر اوسه پورې. څرنګه د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جومات، یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې عموما چې تاریخونه د مقاماتو له تلکې تغیر دا ډېر مهم وي، یعنې د دې ارزښت ډېر زیات په تاریخي لحاظ باندې، او دا ډېره بهتره ده. مګر غرب کې دا د تدریس توجه کوي، ځکه چې غرب ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري، او په میلیونونو میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخان او تعداد ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو غوندې. خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، درسونه نه دي ورکول شوي، مګر او دموږ ډېرې برخې همداسې پاتې، لکه د افغانستان یو هنري تاریخ نه دی لیکل شوی، اجتماعي تاریخ نه دی لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه دی لیکل شوی. زما په نظر باندې په راتلونکو دېرشو کلونو کې که دا وضعیت ښه په مخ لاړ شي، نو دې برخونو ته توجه کېږي.
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده، د افغانستان په آرشیف کې هم په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجینرانو چې په دې باندې کار کړی د هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یا یو جومات ته پلخشتي جومات ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي؟ په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدای شي چې د علومو اکاډمي کار وکړي، او په دې برخه کې وړې وړې رسالې که غټ تاریخونه نشي لیکلی وی لیکي.
دا ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا ماڼۍ چې ده یوازې نه یو ودانۍ ده، بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یوه زمانه له ځان سره لري، د دې سټایل، د دې جوړښت، د دې جن په دې کې اوسېدونکي خلک. نو دا یو ډېر لوی بخت لري. د آرکیټیکچر تاریخ، د معمارۍ تاریخ په غرب کې تاریخ یو ډېره غټه برخه ده، تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه وایي انټر ډیسپلیناري بخت، یعنې بین وروستۍ بخت، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي. مګر پا په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د بیماری په اړه ډېر زیات کم پوهېږو. څه چې موږ پوهېږو هغه ته ډېره په دې اړه کتاب نه دی لیکل شوی چې ما ته معلوم وي. موږ له دې پوهېدلی شو خلکو کومه چې فکر کوو، فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونو نه بېلې جوړې دي. موږ پوهېږو چې ښځه او سړي خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامعه کې که موږ وګورو پخلنځي نومومن د دې ښځې خراب جه کې په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې لوی وي، ډېرې رنګینې وي، ښایسته وي. نو دا ښیي چې ښځو ته په یو پوره حقونه نه وو ملاو شوي، ځکه په کوم ځایونو کې چې هغې ژوند کوه هغه تر ډېره خراب وو، پسمانده وو، تنګ وو، زاړه وو. مګر برعکس د کوم چې د سړو ځایونه وو هغه ډېر زیات مهم وو. نو له دې لارې هم موږ کولی شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې معنی خو ډېر لوی رول لري.
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوه شي چې د افغانانو د معماری سیستم څرنګه دی. لیکن په اروپا کې چې کله څوک وې ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودان شوې ده، د دې ماڼۍ یوه برخه دغه معماری ده، بله برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کې دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللي دي دا پاتې به هم له لاسه ورکو.
بالکل زه سل په سل په تاسو سره په دې اړه متفق یم. ولکه تاسو ته ارزو کوم په اروپا کې خلک د تاریخ یو ډېر لوی آگاهي لري، په ډېر لوی ډول دې سره تړل شوی دي. تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده، تاریخي معنی، تاریخي ځای نه. متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان په 5000 کال تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا دې شي. مګر تاسو کوم افغانستان ته لاسه د 5000 کال نو یو دې هیڅ دې د 3000 کال نه د 2000 کال نو تاسو ډېر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کال تاریخ لري، 2000 کال تاریخ لري. د دې خطبه نه یو جدا وسې نو باندې چې اکثرا لخټو جوړې شوی هغه ډېر زرغون اړې ته په جنگونو کې لمنځه لاړې. لکه چې ورته په څل کلمه کې په جلال آباد کې لوی تاریخي کلاګانې وې چې د برټش لایبرری څخه ګورم د جلال آباد ډېر لوی تاریخي کلا ده. زه په جلال آباد کې لوی سوې ملته اوس هیڅ کلمه نشته په جی باندې، هیڅ نه پیږو چې دا په کوم ځای کې واه. فرض مثال غزنی همداسې، کابل همداسې، نور خارون همداسې. یو بودا پاتې دی، یو بودا پاتې کېدو وجه مګر د تلوړوالې کوم استوپی چې هغه ته د خارجي نه لري. برعکس که تاسو په اروپایي ښارونو کې اوسېږئ نو تاریخ بیا دلته ژوندی دی په ډېر قوي شکل باندې. نو دا ماڼۍګانې ډېرې زیاتې مهمې دي او موږ ته لازمه ده چې په دې اړه لیکل وکړو او دا وساتو. خو تر ډېره دا دولتونو دا د هغې کار ډاکټر صاحب اشرف غني د تاریخي ماڼیو د ودانیو دپاره ډېر توجه وکړه، مګر متاسفانه چې دغسې یو معماري تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو چې دا په دوره کې ولیکل شي.
له شاغلی زیرنا مننه. دوی په خپلو خبرو کې د کابل پل خشتي جماعت هم اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه له ملالی بشیر څخه اورو.
پل خشتي جماعت د کابل ښار په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تر راتګ وروسته لومړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو. کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پل خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د ده زوی زمانشاه د پل خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پل خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګمبته سته او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان غږ پورته کیږي.
الله اکبر الله اکبر.
د پل خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د ده په زمانه کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 8 متره اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانه کې د پل خشتي جماعت دننه د ماشومان لپاره مدرسه جوړه شو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه شوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل شوې دي. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غني په وخت ټول جماعت ورغېده. په پل خشتي جماعت کې په یو وخت 10000 کسان مونځ کولای سي.
آزادی رادیوی مجله اوري. د آزادی رادیو د دې ادبی فرهنګي مجلې په وروستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یوه شاهکار اثر په اړه د مارک ټوین د شهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړلی دی. دا کتاب اووه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
اتلسمه پیړۍ کې د مینې په ورځ په یو غریبه کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار یې تر بېزاره وو. خو په همدغه ورځ یو شهزاده وزیږید چې ټول انګلستان ورته سترګې په لاره وو. غریب والک لږ رالوی شو. په کوڅو کې به یې خیرات راټولوه. د دې سوالګر ارمان و چې شهزاده وویني. په خوبونو کې به یې لیده. به وایي چې ملګرو ته کیسې کولې، هغو به ورپورې خندل وهئ. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخ ته رسیږي. دروازه خلاصه ده، دننه ګوري چې شهزاده په لوبو بوخت دی. خو عجیبه دا ده چې د دواړو څیرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم ټیله خوري، غورځي، سر ته پیرهدار ولاړې او ورته وایي زه له دې ځایه لاړ شه. خو د شهزاده ورته راپام کېږي او دننه یې غواړي. شهزاده سوالګر سره کینی، کیسې کوي، ډوډۍ خوري. شهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې ځای ستایي چې موږ هر خواته وغواړو هلته تللی سو، لوبې کوو، لمباګانې کوو. په همدې کې سره جامې بدلوي. شهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شهزاده چې مازدیګر راشي پیرهدار یې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شهزاده یم، شهزاده یم، خو هیڅوک هم پرېږدي باور نه کوي او ورپورې خاندي. د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم، خیرات خور یم، زه مور ته مې ورځم، پلار مې به وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شهزاده لیونی شوی، نو ورته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تېرېږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړېږي چې شهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي. شهزاده له ډېرو ستونزو کړاوونو ګاللو وروسته په داسې وخت کې را رسېږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیولی او شهزاده ته یې په سر ورږدي. شهزاده په دې وخت کې غږ کوي، دا زما حق دی، اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانېږي، یو غوغا جوړېږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي، زه اصل شهزاده نه یم. شهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شهزاده څوک دی. کله چې شهزاده پاچا شو نو سوالګر د خوب پرېکړو کولو له امله خپل سلاحکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو، کومې چې له نورو سره لیدلي وو، کوم خلک په حقه وو، کوم ګناهګار وو، څو ګاډ دي او څو ګرانکاري دي او خلک څه غواړي، هغه ټول یې پر ځای کړل. مجرمان یې بندیان کړل، ناحقه بندیان یې خوشې کړل، غریبو سره یې مرستې وکړې، ظالمان ورانکار یې ختم کړل، ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپېژنئ.
شغلی جواب څخه می پښتنه وکړه چې ولې شهزاده او سوالګر ناول خوښ شوی او لوستلې.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ، فلسفه او ارواپوهنه پکې راغستی وي، ځکه هغه په ماس کې خپات کیږي او اغیز هم لري. له کوچنیوالي مې ناولونه زیات وایل، خارجي او کورنۍ دواړه مې ویل. کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم، ځکه هغوی نه وخته زیات ارزښت ورکوي. موږ کورنۍ ناولونه چې دور په تکرار لګیا دي، لکه یو مثال به یې وایم، دا لکه جلۍ تیښته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه یې نیولې. یوه جمله، کیسه او کتاب کولای سي چې یو انسان بدل کړي، فکر ور بدل کړي، یو انقلاب رامنځته کړی سي.
د ځواب له ځوابه په منن یې د دې اونۍ د آزادي راډیو د ادبي فرهنګي مجلې پاڼې رانغاړو. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپار.
تو مل گئے سارے دنیا مننه چې آزادي رادیو اوري.